Стреляй мишей. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد د تېرې ورځې د خبرو اساسي موضوع پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصر لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکنګ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت 16 فیر اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړی و. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلا مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي. په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره کتلی و. په جلال آباد کار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ام ایس جاپانی مؤسسې د مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوی وبخه موږ ستا حمایت ونکړ جاپان وبخه. د ویر په دې محفل کې د محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
سر زیات خوشنی شوی سر په ودر دی دلو ناکومورز مو کړو دینو د کولر پښین باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو پلان دا وزل تا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړې د دښمنانو پرې نه خودلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا ته الله خوګیانی ازادي رډو ته پاسته ولی اسوتی پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړي. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ نه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي و کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب په خاطر زندانی شو او تیر و کاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره غوښتنه کړې چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشت غړو هیوادونو د ګډ دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې میکلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یوه غړي برید دا معنا لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشیزې ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی چې هر ځل نړۍ بدله شوي دا تړون هم ځان هماغسې عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارزدافر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سهشنبې په ورځ د 401 موافق او یوې مخالف رایې سره د چین په یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنګټن پر چین تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تادیبي کمپونو کې داخل کړي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو باید سمدستي د لایحه لغو کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولای دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې اساسي موضوع. دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربند ډېر ټینګار کیږي؟
د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای.
د ناتو عمومي منشي یو وار بیا طالبان سولې ته وهڅول او ویل دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایستر محکمې د لیکوال په اړه لومړنی حکم لغوه کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ستر محکمې د پریکړې هرکلی کړی. په کندهار کې د کلیوالي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. ګډونوالې ورته خوښي دي.
دا نن دا ترونه چې دې ډېر موږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په فرانسې کې لنني پراخ اعتصاب مو خبرو او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په افغانستان کې خزو په وړاندې د تاریخوالي مسله څېړلې او
محبت اول آسان په نظر راغی.
او د ژوند رنگونو خبرونه کې مو په خوانې افغاني موسیقي طبيعي او چې لنننۍ هغه سره څه توپیر لري او هغه څومره خلک خوښوله. مننه چې ازادي رادیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صفا او وزي اوریدلې شي. د خبرونه په تاسو برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د هڅو د نوو خوځښتونو موضوع ته په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې یو اساسي موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابله قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی د سولې نه پړاو خبرې مخته وړې وې، خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي سرتیری او د غرازی و لستن نور پکې وژل شو. لدی بریټ او روسه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغو کړې. د خبرو د بیا پیلې دوه نوې هڅې پیل شوې. احمد شیبر به نور جزئیات ووروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیل زاد په افغانستان کې د اوربان پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیل زاد پارک له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. دار د خبر پاڼې لمخې په دې کتنه کې چې تیر شپه په جمهوریت ریاست کې به د اوربان سربیره له هوا د بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوه موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره تیر اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربان مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربان راځي. د شاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې بین الافغاني خبرې وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابر شي او اوربان ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبرې مخته یوسي چې شاید د خبرې اوربان ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوي. د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د شاغلي خلیلزاد په مشه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیري په ګډون ووشل شول. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام کې نن د سولې د نوي هڅو او د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزې په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن ماموریت چې له دودیزې جغرافیې بهر د تړون لومړنی تر ټولو اوږد او لوی ماموریت دی کتنه کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. پوښتنه لرئ وبخې له مسولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو یا له کارپوهانو چې په دې پروګرام کې ګډون کوي له هغوی مطرح کړی او هم د دې پروګرام له لارې خپل نظر په دې اړه له نورو سره له شریکولای شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له بجو ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. خو بیا هم د ناتو په موضوع کې تم کیږو. د ناتو تړون مشرانو پرون خپل سرمشیزه پای ته ورسوله. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سرمشیزې په پای کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. دغه سرمشیزه په لندن کې د دې تړون د تاسیس د اویو میکلیزې په ویاړ جوړ شوې وه. دغه راز د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریال زمونږ همکار فرشته جلالزی هم د غونډې ته ورغلی و نور جزئیات یې له فرشته جلالزی اورو.
یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلای. د ناتو د عمومي منشي په وینا ناتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې لاري له افغانستان سره ولاړه ده. ستولتنبرګ په لندن کې خبريالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. یانس ستولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متحد یو ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناتو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي وي روزي او همکاري ورسره وکړي څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې برای نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 5 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناتو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناتو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو لاري په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. یان ستولتنبرګ په پرونی خبری کانفرنس کې هم دا ټکی یو بار بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو ځنګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بل اخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي رادیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړي او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفاف پایلې ورته اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدی د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل ویل سترې محکمې د ابتدای محکمې پخوانی حکم لغوه کړی او د قضیې له سره غور کېږي. په عین حال کې ښاغلي احمدی کورنۍ د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې د نوموړي په اړه د عدالت تامین کړي. احمدی وکاله په خوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شو، خو نوموړي د دې مقالې په خاطر وکاله په زندان کې تیر کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپور کې اوري.
د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي چې سترې محکمې د نوموړي د قضیه په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د لغوه کېدو امر ورکړی او ویلي دي چې د نوموړي قضیه دې له سره بیا وڅرل شي. زمان احمدی وکیل وړاندې د عوامل تخریب مجسمه های بودایي بامیان تر عنوان لاندې مقاله لیکلې و خو خبره شوې نه و. نوموړی د همدې مقالې د لیکلو په تور د شلو کلو په بند محکوم شوی او وکیل کېږي چې په بند کې دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیم وی د غپریکړه تازه د سترې محکمې له لوري شوې ده.
شورای عالی سترې محکمې در مورد فیصله آقای زمان احمدی که
د سترې محکمې عالی شورا د زمان احمدی د قضیه په اړه چې په شل کال بند محکوم شوی وو لغو او سپارښتنه وکړه چې ابتدایي محکمه باید موضوع له سره وسیړي، ولی دل شي چې جرم شوی او کنه بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي.
خغل حکیمی وای د سترې محکمې پریکړه ته درنوي لري او ورسره همغږی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د خغل احمدی د دوسیې د څرلو لپاره ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولی د دغې ناستې په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمیټه د خغل احمدی قضیه بیا څېړي. کوم دلیل چې د دو د خپلوانو کورنۍ او مدافع وکیل له لوري وړاندې او د څرنوالۍ لخوا سترې محکمې ته ولېږدول شول د تایید وړ وګرځېدل. ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې او لوی څرنوالۍ نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویان د ځواب لپاره حاضر نشول. په عین حال کې د زمان احمدی ورور مهدی احمدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې ورور یې بې ګناه دی.
ما خوست مو از دولت است که عدالت تامین شه و برادر
له دولت نمو دا غوخته نه ده چی عدالت تامین شي. رور مې برات وخت دومره وخت چې بندي وو باید خساره ورکړي شي، ځکه رور مې مقصر نه ده. اوس د بیان ازادي ده، کله چې د یو کس لخوا بل ته زیان رسیږي مقصر ده. او پرته له دې مقصر نه ده.
د دې خپل ورور نیول کېدل پرته له داسې نور څه نه غني. د حقوقي چارو پوه عبدالشکور د درسپایي د یو مقاله په لیکلو په شلو کلونو بند د یو کس محکومېدل قانوني نه دي.
ما د پاره بيخي ناممکن ښکار چې د یو مقاله په لیکلو او په خبرولو په دغه حالت چې موږ اساسي قانون هم لرو د شل کالو جزا ورکول د ما د پاره د منلو وړ نه ده، او کدا چې کار شوی نو د قانون په ماده کې نه ده جزا.
د ایټینګار کوي چې قاضیان د یوې دوسیې لبش پړي او قرار ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې د سیمه ورید موجود وي چې افشا شوی نه دي. د عدلی او قضایی ادارې لخوا د ښاغلي احمدي د دوسیې د بیا کتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه. د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو حکومت او قضایی ادارې تر فشار لاندې راوستي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د غرض خبرونه په دوه منی مې کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې خزو په وړاندې په افغانستان کې خزو په وړاندې تاو تاریخوالي موضوع ته کتنه کوو. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال رسپانو ته کتنه کوو. سلیم احمد صالح دی او شمیر لویدیځو رسپانو مطالب لوستې دي.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی. امریکایی واشنگتن پوست رسپانې د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی، او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ییزو روغتیایي خدماتو مسؤل و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکی هم ووژل سول. ناکامورا چې ټپي سوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول سو، او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د واشنگتن پوست رسپانې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و. د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول سوی و. ډیفنس پوست ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل سوی و. ورسپانه د جاپانی رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1904 میلادي کال کې په پېښور کې پایل سول، او وروسته یې په 1901 میلادي کال کې یو روغتیایي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست. ډیفنس پوست ورسپانه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډیر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي. انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې ووژل سو. وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه. ډیفنس پوست د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلولو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یوه غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې 9 تنه پکې ووژل سول. بریتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي هغه ډاکټر چې عمر یې د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخره په دې هیواد کې ووژل سو. د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل. دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدمتونو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول سوی و. ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سای سای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن و تیر کال یې د جاپان ان ایچ کې رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدای هیله یې پوره نسوه، او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل سو.
د جاپانی د مرستندوی ماسی د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په باب ډیرو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې وې. ومورد چې هغه یو وخت ویلي وو چې که په افغانستان کې کار بشپړ شو بیرته هیواد ته ستنېږي خو دغه هیله یې پوره نه شوه. پرون په جلال آباد کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شوی. د معلومه نه ده چې کله به جسد جاپان ته انتقالیږي او که به په افغانستان کې ښخېږي، دا هم معلومه نه ده. خو دغه راز عطاالله خوږیاڼي ویلي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړي. د ناکومورا د وژل کېدو په وړاندې ډیر کورنی او نړیوال خبرګونونه هم پرون څرګند شول. دغه راز په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمېر مدني فعالانو د ناکومورا په ویر د هغه له اکثر شمې بل کړې او د اکثر لاندې لیکلي او تعلقي یو افغان جون وکړ او لکه یو افغان وژل شو. وبخه چې موږ استام لاتړ او شکر له جاپان او بخه حتی له جاپان هم بخنه غوښتل شوې ده. د ننګرهار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به واورو.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. نه پریښودل تر څو افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې د دغسې خلکو باید ډیر جدي ساتنه وشي تر څو په آینده کې دغسې ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټولو سره خیانت، خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کوو، زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کوو.
په خوشنۍ مو خبر ترلاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامی درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډیر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې کار کوو، خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د مو وژل شو، د دې ساتونکي او یو ډریور سره وژل شو. د خیوي هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه آباد کړي، کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا بندیال اسکل سوال اسکل دغلت په د خیوی ولسوالې کې کار وک د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره، بل خصوص د کامې د رینور خیوی د دې ولسوالې او خلکو لپاره یو لوی ځای او هغه پروژې چې اوس دی پل کړی وي. نو خدای خبر چې هغه سره به څه کېږي. هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه ونه درېږي، ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دي سره په پروژو کې هم کار کوي او هم ځبکې ورسره په غسیم کې آباد د خلکو ډېر ژوند ورسره په آباد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوریده سهار 8:20 دقیقې کیدونکې دي. په کندهار کې کلیوالي صنعت د پیاوړتیا په هدف درې ورځې نندارتون پیل شوې ده چې نن به هم دوام کوي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د 14 ولایتونو د کلیوالي سیمو تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم دغه نندارتون ته ورغلی و.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته دراوډل سو لاسي توکو ځانګړتیاوي بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې د غستر نندارتون پرانیستل کیږي. دا درې ورځنی نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسول رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ شي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستي دي، څنګه کولای شو د کلیو تولیدات په شاته راوړو او د وردی لپاره معرفت پیدا کړو چې دوی پیژندل سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دوی خپل کوسي چې مثلا دلته کوم تقاضا وسته او څنګه د کندهار تولیدات دي غیر خواته یوسو. نو موږ اول زموږ سره فوکس پر دا باندې دي چې خپل په داخلي کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دادی چې موږ خره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، خپل په داغي د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې کې دې لپاره دغه ماشګاوی جوړ کو. فاول د خیر اکرا قرار باندې غواړو چې د تولیدات معیاري کو، سټانډرډ کو، په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت ته راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ دی په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې دي ډېر زموږ په ګټه دي او کدر دغه لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو د حکومت سمو دا ارزوده چې دې زموږ د پاره یو داسې ځای راوباسي چې هغه د زموږ شان موږ تخپل تولیدات پکښ خرڅ کو موږ ناس دا نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سي زموږ شان بخرسي او نندارتون بیرته موږ ته بیرته داسې ګټه نه کوي چې دین اعلانات نکې خبره داسې نندارتونونه به معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی
نندارتونونه په مجموعه کې مهم دي ډیر مفید دي د خلکو ترمنځ د ادرس دی لینک دی روابط دی او د تجربو شریکول دي نړۍ ټول د تجربو پر بنا باندې پر اساس باندې یو بل د ترقی او د مستقبل لپاره
افغان چارواکي وايي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو. د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او د ژوند رنګونو کې مو
محبت اول آسان په نظر
په خوانی افغانی موسیقي ته بیایو چې لننې هغه سره ستوپیر لري او هغه څومره خلکو خوخه ولا او اوس څومره خوخه وي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی دي سات د مهم خبرونو سره لیکونو ته ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه هر کله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي. په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ام اس جاپانی مسجد مشر تیتسوک ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شو. بخه مکستان ملاتړ ونشو کړی جاپان او بخه د ننګرهار دی والی ویانا ته الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. احمدي و کاله په خوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. خو له دې سره سره ښاغلي احمدي وکاله په زندان کې تیر کړل. د ناتو نه هیڅ غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یاویو میکلیزې په ویار او بخې د دې تړون د تاسیس د یاویو میکلیزې په ویار د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازده فیر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه. د دغه نوې لایحې له مخې د پچین کې په اوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی او د هغوی له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر په یو شمیر چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي. د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم غولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوغورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصي ونړیواله موضوع راخلو. په د راپورونو لمخې په فرانسې کې خی نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانوئل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي. د تقاوت په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډیرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي. احمد شیبری تفصیل اوروي.
په فرانسې کې نن د تقاوت د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی. د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ایز وخت شپږ بجې اعتصاب پیل کړ. خونن الوتکې ریل او بسونه له سهار اعتصاب پیلوي. کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانوئل مکرون د فرانسې په 23 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي. په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي. پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وای چې دوی د خپل ماشومانو لپاره په حساب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکي خراب نشي.
Je ferai grève 3 semaines s'il le faut.
زه به په حساب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي، او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نشي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسیږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي، ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي، او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي، لکه د تیز سرعت له لسو ریلونو به نه په اعتصاب کې وي، او په ټوله فرانسه کې به سبا نږدې 30% کورنۍ الوتنې نه ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې په افغانستان کې له خځو سره د تاوتریخوالي په موضوع بحث کوو. دا چې د تیر کال په نسبت د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې که کمې شوې، که تاوتریخوالی شوی موارد کوم دي، یعنی کوم ډول تاوتریخوالی ډېر شوی، په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ښځو د ملاتړ او انکشاف آمریت مشره اغلې شفیقه سپار ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې دا راته ووایه چې د تاوتریخوالي هغه پیښې چې تاسو سږ کال ثبت کړي دي، که د تیر کال سره یې پرتله کړو، دغه پیښې کمې شوې دي که ډېرې شوې دي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه د ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د یادونې وړ دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په ټولو هیوادو کې او د بشري حقونو د نقض له پیښو څخه یوه بشپړ عمومي مسأله او پیښه ده چې له ځان سره ناوړې پیچلې پایلې لري. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ټولو نورو بنسټونو سره یو ځای د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په خاطر د کلونو په اوږدو کې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې متعدد فعالیتونه ترسره کړي دي، او د تاوتریخوالي د قربانیانو څخه لازمه ملاتړ هم کړي دي. خو د تاوتریخوالي زیاتوالی د ښځو جسمي او روحي سلامتیای د خطرونو سره مخامخ کوي. دا وضعیت په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د حقونو د پراخ نقص هم سبب شوی ده.
د تاوتریخوالي د ډول په اړه خبرې کوو. کوم راپور چې تاسو ثبت کړی، د تاوتریخوالي کوم ډولونه ثبت شوی دي؟
د سیډنو له بهیر څخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر موندنې شي چې د 1990 او 1998 لمریز کلونو په بهیر کې د ښځو حقونو د پراختیا او د ملاتړ په څنګه کې یې ثبت شوي شمیرنې یو له بل سره ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې په دې څنګه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو 1015 پیښې ثبت شوې دي، چې دا شمیر د مخکنی کال په نسبت باندې 15.9% د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی شي. د ریپورت کې د ښځو وړاندې د تاوتریخوالي ټوله ثبت شوې شمیرنې په مختلفو ډولونو باندې، لکه فزیکي تاوتریخوالي، جنسي تاوتریخوالي، لفظي تاوتریخوالي، اقتصادي تاوتریخوالي، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو باندې ویشل شوې دي، چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې د فزیکي تاوتریخوالي 109 پیښو صورت نیولې دي، چې د همدغو قضیو 12% جوړوي، د یو زر دیارلس سوه او نویم کال میاشتو کې د تاوتریخوالي پیخې تر یو سوه څلور نویا څخه ډیر رامنځته شوي دي چې د قضیو پنځه ویشت فیصده جوړوي او د یو زر دیارلس سوه اته نویم کال په میاشتو کې د جنسي تاوتریخوالي اته پیخې رامنځته شوي ده په داسې حال کې چې د یو زر دیارلس سوه او نویم کال په یولس میاشتو کې د تاوتریخوالي درې دیرش پیخې رامنځته شوي وو چې د دې قضیې څخه څلور اعشاریه پنځه ویشت فیصده جوړوي او د تاوتریخوالي د دې ترتیب لفظي تاوتریخوالي د یو زر دیارلس سوه اته نویم کال په یولس میاشتو کې یو سوه نه دیرش پیخې رامنځته شوي دي چې اوولس فیصده جوړوي. همدارنګه د تاوتریخوالي د نورو پیښو په اړوند باید ووایو چې د یو زر دیارلس سوه اته نویم کال په یولس میاشتو کې دوه سوه اته نویم پیښې رامنځته شوي چې د ټولو قضیو څخه څلور ویشت اشاریه پنځلس فیصده جوړوي. د یادونې وړ ده چې د یو زر دیارلس سوه اته نویم کال په بهیر کې د شمیرنو ډیر شمیر د طلاق غوښتونکي شکایتونه لا تر نورو قضیهګانو ډیر دي چې له دې جملې څخه یو سلو نه نوي پیښو په شمیر د طلاق غوښتونکي وو چې د یو زر دیارلس سوه اته نوي کال کې د په کمیسون کې د زموږ په بخش کې ثبت شوي دي.
کوم عوامل سبب شوی دی چې په دې کال کې د تاوتریخوالی له ښځو سره شوی دی؟
د ښځو د عمده ستونزو څخه یو هم د ستونزو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، لکه څنګه چې د کابل د سیمه ییز دفتر د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ څانګې څیړنیز وضعیت ښیي چې د ښځو د حقونو په اړوند راغلي قضیې د اندېښنې وړ دي، خو د بلې خوا بیا د ښځو د حقونو پراخ نقص او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنیزو او مختلفو عواملو پوری تړلې دي، سربیره پر دې چې نور لوی عوامل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتوالي سبب ګرځي، لکه د ښځو قضیو ته پر موقع نه رسیدګي او د دولت لخوا د مجرمینو نه نیول شوي دي، د عامه پوهاوي او د لوست کچې ټیټوالی، د اقتصادي ستونزې، ناامني، فساد او د قانون د حاکمیت کمزورتیا په ټولنه کې د خوخیو انعناتو او عرف واک او د شازو د فعالیتونو محدودول، د عمل د ازادي نشټوالی، په مخدره توکو د میړه احتیاط، دا هغه عوامل دي چې د شازي مجبور کیږي چې هغه بنسټونو ته چې د بشر د حقونو د نامین د تامینولو په برخه کې فعالیتونه کوي په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر خپل و کمیسون ته مراجعه وکړي.
ولې د تیر کال په پرتله باندې د تاوتریخوالي ارقام ډیر شوي دي؟
د مخکنی کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر لوړتیا په مختلفو عواملو پورې اړه لري، لکه ود قضایی او عدلي ارګانونو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونه، د قانون د حاکمیت کمزورتیا، له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ، د اړوند مرجعو په وسله قضیو ته اغیزمنه نه رسیدل، امنیتی ستونزې، فساد او داسې نور. همدارنګه کولای شو چې په دغه عوامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تداوم د عواملو څخه وشمیرو. د یادونې وړ ده چې د شکایتونو ډیروالی په وجه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په رښتینو او ړوند کارونو ته او فعالیتونو باندې د خلکو اعتماد او باور او همدارنګه په بشري حقونو باندې د قربانیانو د پوهاوي لوړتیا ده، لکه څنګه چې لیدل کېږي چې د دې ارقامو د ډېرښت سبب د کمیسیون د رڼو کړنو او پر موقع باندې قضیو ته د رسیدنې په نسبت باندې د خلکو اعتماد او باور دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي؟
په همدې قضیهګانو چې په کمیسیون کې رسیدلې دي، مونږ تلاش کړو کړی دی او زیار استلی دی چې د خپل قضیاګان ته باید سرته رسیدګي وشي چې 203 اتیا قضیه د عدلی وزارت قضیه ارجا کړی دی او 200 شپته قضیاګان سرانوالی ته راجع شوی دی 15 قضیاګان د 64 وزارت وسپارل شوی دی چې د هغه د کور نه تښتیدل دي او کمیسیون ته راغلی وو 28 قضیه د پولیسو په حوزه کې تعقیب شوی دی 15 قضیاګان د کمیسیون په منځګړتوب کې حل شوی دی او 30 قضیاګان حقوقي مساعد پکې اخیستل شوی دی او 10 قضیاګان په روغتیایي مرکز ته سپارل شوی دی او راجع شوی دی او نور قضیاګان چې یو 30 قضیه دي چې لازمی مشورې ورته ورکړل شوی دی
ډیره مننه
تاسو نه
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر روزایو کی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنه لیمیلی راژیو تلویزیون تخواه دلومری زل لپاره ده چه سندری خبری شبی بی
خانی و نرمندانش که فرزن استاد قاسم مرزا نظر مرمن پروین و داخل کو
او خلق د افغانی موسیقی په حق لا توای
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغه کې ولسته کډمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجودو
محبت اول آسان په نظر راغی اخر کې مې مسفونج ګرا
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبري هم کړي ل آزادی رادیو سره اوسئ درنو دوستانو د موسیقي کلمه ل یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغه ته هنرمند سندرغاړی او موسیقي دان وایي موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ټولو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي ل زردشت سره موسیقي دینی مراسم ته ورګډه شو په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه و همدا سی ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کیښود او ډیر کسان یې وروزل دوی په پیل کې غزل ویلې ورسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوخیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه لومړی د هغې شپې لږ او روچی راډیو وربندې پیل شوه لشپیلې وروسته ل خبرونو ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شو د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کلمه ثبت شوې ده زموږ همکار فرشته مرسل د یاد رادیو آرشیف ته ورغلی هلته د آرشیف پخوانی مسول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځواني د وخت سندري اوریدلې ورته غوښ شي
چې په سر لاندې کل خاوند شنه تر دونه و پچا د باغ در در شنه تر دونه و پچا د باغ
استاد کدارت وای چی دغه خواندن چی وو ستاسی آوری دادی چا پغک ده
دا سندره ستاسی وو سو آوری دل دادی میر سلام پا واس کده
چو کلونم دی؟
دیر لسو دری چل بکتم کلونم پای خواه کده نو
دی اول جل پارا لر راڈیو نا کوم سندر اخ پرست با
خونی و نرمندانش که فرزن استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین و دا خلق و رسل غسه آرشیب دی رادیو افغانستان ایجاد شو پغی که اولین خواندن چه شماره ده آرشیب خورده ده و راجستر سوی ده پا آرشیب که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانه دانه که من تاسم
بله ام داست تاسو ویلی وست به ده امیل دانه دانه که من لک برخوی را تواب روی
ولی نه
موسیقی آلات و سره در دول سندری ویل که دلی
دول ده رباب ده تنبور ده دوتار ده ارمنیه ده
کراسو ده میرمن و برخی ده پرادویو که لمرنه سندره ده چاوه
ده میرمن پروین ده من دختر گل پراشم زیمن گله بخری
که ده اوبخانه سندر و پاک لره توه دوی پا چوم را امکانات و یو سندره برا برا وله به تلویزون یا رادیو تا برنده که وله
چه اول خراسان نشریده اغا سندری بیرت پاکی دلی چه نبوسی دوی ساته لوه اول پا رکاردو که سبتیده بیا پس لرکاردو نفیتوی ترات لله
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبته وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند آهنگ به قابل دیدی و سه سبسی بیا به سبسی تو بیا به پسل نشر بیا تدبیق و سه در درسته که نده
یعنی دیسی نو چی لمدا سندر سبسی و نشر سی
نه قطعا
تاسو مخ که دی چو کسان و نمونه وقت سر چی دلتا پا پایل که راغلی و او سندری دلتا سبتاولی اغا سندری تر وسه پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی
بله در کم سندری سه رسمی لریاست دی موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسوی دی درستی لمخصر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیرسول یا وقت دا چراغا چی موسیقی بیخی منو دا پخانه موسیقی دا موچنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب دا کار کون که زامت و پزل دا خدای نور آرشیب نموگر یه لاس نده خواله لی اون جای کجا
یعنی چه غرز و سرو نکن؟
چه غرز و سرو نکن
پخانی شاید روز استا؟
روز استا
لدی پس بم ساتل کیگی؟
خدای میربانه دا چی و ساتل سی
چې کله تلویزیون د اکادمیسیان سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځیو زده کوونکي به هم د ملي تلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې زموږ همکاري فرشتې مرسل د تلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي تلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفی سره
په اول وخت کې سندره یا ترانه ډلیز ډول باندې ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کړم او تاسو ویني او واورئ څنګه چې تاسو د زه به تاسو ته انځور تشریح کړم تاسو وینئ چې مثلا دلته په ډلیز ډول باندې جونې او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او ښه په منظم ډول ولاړ دي هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودرېدل هغه د ترانې ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډېر مراد کېدل
ترانیس خودش در اصل بیا سندری وی چه غبا دیر دسی پا آرام داول ویل کدی که امکانی یوا آغا سندره با مدرو
ولی نه زبط است دسی یو سندره پلیکم ده میرمن پروین پا قک بانی
خدا میرمن پروین ده
او دا مېرمن پروین دا منظم ولاړ دا ډېر خوځیږي را خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شی چې ادا کوي په هغه حرکت ډېر محدود او یا منظم ولاړ دي. هغه وخت دا امکانات ډېر کم تلویزیونو کې وو.
یعنی موږ ویلی شو چې لومړنۍ مېرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه مېرمن پروین وه.
بلې
د پخوانیو سندرو د کیفیت په اکله څه وایي سره له دې چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه شی چې و یعنی لایف و علي چې بهغه کولی هغه ملته اکثرا به لایف وي کمپیوټري بڼه معنی به نه وي هغه شی چې و هغه ساده او ښکلی په مغه غږ معنی کول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توانمندي و چې لایف سندرې به ویلې.
تاسو ښه ډیره زیات مننه زوندي اوسئ.
کورم آباد تاسو هم څخه مننه.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
پملی رادیو ټلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق له د ټلویزیون د نشراتو رئیس عبد الغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولاور بخلیده.
د ارشیف کې بیلابیل موسیقي لرو. موسیقي تقسیمات شوی لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي. موسیقي غ بیلابیل آلې دي. موسیقي سي دي لکه تبلا هارمونیا رباب او دغه راز نور. دا وسم د رادیو پارشیف کې قدرته 2300 سندرې به زما په حافظه کې سکل به خې د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام سه کومه سندره ده کوم شعر ده کوم کمپوز ده د سې سوي دي سه یو سندره په دوه ورځو کې سبسوي ده. په څلور نفر اورکستر په دې کې به سندره سبتېدلې خو بعد مرغه په افغانستان کې د جګړه سوله دغه پروسه پاته موس موګه ورورم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده خو ته اندازې ده.
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوخوي چې آراموي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغه کې ولسته کد مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود بربند به هرڅنه و هنرمندانو کنارینو خزینو داسې حرکات نه کول چې ولسته د هنر بل بڼه ورکی لبد مرغه اوس بهرنی فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول خو شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې پاغه کې لبد مرغه خلق یا نشوته بلل کیږي یا هم خلق رقص او غړا کول ته مجبورای یعنی موسیقي نه ده هنر چې د پزړه باندې غیز کی د دې غیز ډیر پزړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد غیز کی چې اعصاب بل خواته بیای.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مانی چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر پټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبري اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي نو دا د ټولنې تقاضا وي د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونی په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي یعنې شپاړس اولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي هغه خلک چې هغوی نه چلیږي څوک اوري نه نوو ځوانانو ته ځای نیولی چې ولا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري
یو چمې پړې رجولي په حیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې یاد راشی یاد دستر گے اول پٹی کینو یاد راشی
دشی وفا تیرا شی پیار دستر کی اول پٹی کی نو پیادے راشی پیار دستر کی اول پٹی کی نو پیادے راشی خندا وینو خندا دے راشی